سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستي دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سره نولی ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم راسره دي خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس لتلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس تو کې چې پغی کې تیبي کڅوړې او بایومټریک ماشینونه دي مرکزی کمیسیون ته را رسیدلی دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي او لدې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیې په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغا وسیق او څلور نور ملګري یې په یوه هوایي حمله کې ووژل شول.
دامولا نوراغا وسیق
د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. هغه له ملا شاولي سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول و، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. دی پی خبری آژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له دسمبر میاشتې راهیسې ټول 680 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه لاس واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پانګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسوو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینه کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل هغه کارکوونکي څارنوالۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړې.
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. موږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو څارنوالۍ ته معرفي کړو.
دغه مو د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزلټونو کې چا لاس وهلی ده، نو دا د هم د یو اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغسې حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ درته راغلی یو چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقو نه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغو اعتراض کوونکو دغې غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرېږې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 45% څېړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په 2 نیمایي کې خبرېږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هیله ده ملکیام وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې او د FM په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به څارنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. بل لور ته بیا دا کمیسیون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سره نولۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکوونکي باید څارنوالۍ ته وپېژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبې پورس خبریالانو ته وویل
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شیټ کې 150 رای رسوي. د 150 رای د بایومیټریک مامور د رزل شیټ له مخې بایومیټریک دستګاه ته رسوي چې زموږ معتبر 150 دی. داسې مهال چې بایومیټریک دستګاه دا معلومولی شي چې دستګاه کې سل رای دي، که کارکوونکي دا کار سهون کړی وي او یا هم قصدن، خو موږ پوهیږو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکي څارنوالي ته معرفي کړو.
لدی وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو. د میزان په شپږمه د یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاکې او ناپاکې رایې به له یوه او بله جلا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملان یې مجازات شي. د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو له ډلې شمیرل کیږي چې باید جدي ونیول شي. که دا لاسوهنه قصدي وي، باید اړوندو ادارو سره شریک شي څو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي.
بلور ته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رایې به باطلې اعلان کړي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې رحیما ظریفي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکېدو کې لاس لري څارنوالۍ ته به وپیژندل شي.
هغو سیمو کې چې بایومیټریک دستګاوې په هر ډول ورکې شوې وي خلکو سره به یې شریک کړو. باید ووایم هغو سیمو کې چې موږ بایومیټریک دستګاوې ونه لرو رایې نه شمیرل کیږي.
که څه هم اغلی ظریفي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمیشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه یې د وو بایومیټریک دستګاو د ورکېدو خبر ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د شل نورو دستګاو د حافظې کارتونه د زورواکو لخوا ویستل شوي دي. خو رحیمه ظریفي بیا وایي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو شمیر ډېر کم دی او د انتخاباتو پر روڼتیا به کوم اغېز ونه کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پام دې موضوع تمکیګو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به سرنوالۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي، خو پر ټاکنو یو شمېر سرونکي وایي کمیسیون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي. امید زهیرمل پام دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درالنشال له پخواني رئیس امام محمد وري ماچ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې آیا داسې وړاندې هم شوي چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شوي.
نپیږم چې څنګه په ریزلټ شنو کې چا لاس وهلی ده، ځکه چې محلاتو کې باید د خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسېږي او په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسېږي. نو هلته چې څوک لاسوهنه کوي نو په یو حالت کې کیدای شي دا ټول څه چې هملته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو همغږي یو هماهنګي باید پکې موجود وي. دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په ریزلټ شنو کې چا لاس وهلی نو دا دی هم د یو اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغه سی حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي او باید دغه حالاتو نه مخنیوي وکړي او باید د ولس رای ځای نه شي او بل چاته هم دا اجازه ورنه کړي چې هلته سو استفاده وکړي.
ولی ما صاحب زه دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کړم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې لیدل شوې وه یا هم امکان لري چې داسې شوي وي؟ دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمالا شوی اوسي د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې ځینې ولایتي دفترونو راپورونو په اساس دغه خلک وپیژندل شي او هلته چې څوک شتون لري. موږ پخوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده، شاوخوا تقریبا فکر کوم چې 3000 کارمندانو هغه وخت کې. نو د دغه سي کارمندانو پخوا دای وو چې باید بیرته په ټاکنو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي. نو اوس د نوي قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند وشي. نو بنان څه بداوي چې ولایتي دفترونه دغه کارمندان شناسایي وکړي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره وکړي.
اوس دا کمیسیون دپاره څومره یوه لویه ننګونه ده چې وشي کولای دغه کسان وپیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي؟
نو کمیسیون سره حتما دغه سي سیستم او دغه سي امکانات به وي چې وپیژني په کوم ساحه کې چېرته چا تقریبا خرابې کړی ده او کولی شي عدلي او قضایي ارګانو ته دغه سي افراد معرفي
کړي. ورې ما صاحب اوس که چېرته دغه ډول کار شوی واوسي او بیا کمیسون راځي د دغه کسانو تفکیک کوي، دوی پیژني او یا هم سارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور پړاونه. فکر نه کوي داسې مهال چې ایله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسون کولی شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رزلټونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغوی باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي. او که څنګه چې دغسې خلکو پېژندګلوي او دغسې خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو دپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د راپور وروسته راځي خو لغه وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 15% شکایتونو له څېړلو خبر ورکوي. دوی وایي د مهال د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. بلیده تفصیل ده ناجی ساپی پراپور که
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له نږدې 15,000 شکایتونو څخه 15% سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي ابویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
طبقه بندۍ شکایات بیت
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلې ده. د څېړنو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له څېړنو وروسته به دغه شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 8 ساعته وروسته 4,500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه شان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت باید
په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وڅېړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18 او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. له 1 وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه بیا پیلېږي. بیا هم په انتخاباتو تم کېږو. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا لري چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که څه هم په سوزلي په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړې خو مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې له انتخاباتو یو کال او د ولسمشرۍ له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپلو موقتو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. ملیحه هغه میرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکوونکې وه. دوی تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو د په خبرو کې وویل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقته کارکوونکې واوسي، خو دې ونه منله.
د سهار 5 بجو څخه به کار ته تلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم. ډېر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تېرېږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د ملیحي په وینا کمیسیون د موقتو کارکوونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانیو پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای. خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه یې لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي، خون کې زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دند لري وای په دوه انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و خو تر اوسه حقوق نه دی ورکړل شوی.
سره لدی چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او انننوي ستونزې موجودې وي، خو بیا هم زه ولاړم، کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکی وم، خو کمیسون لا هم زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوي وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شهزادي راډیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنره رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې موږ د ولسمشریو ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالي او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 14 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څاري او شمیر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پر ګڼي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسره په فیسبوک کې زموږ پته ده ازادي رادیو ټکه فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم ازادي رادیو ټکه ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومئ. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویبسایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو دغه مطالب چې په دغه خپرونه کې خپریږي هلته هم اول ولئ. د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنې وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
دا د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالا ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی چې په خارجي مملکو کې په خصوص د ایران یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې خیرو زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم، با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدون دیگر جوانا را اذیت میکردن، دت کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي، خو دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیاست. باید یادونه وکړم چې تاسو د دې سات په دوهم نیمای کې زموږ د 219 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونه د دې سات په دوهم نیمای کې خپور شي. اوس هم مرکه لرو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپارولی دی. خاطر پردیس په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه ترڅو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورد کار کوي ترڅو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت دغه کړنې له مخې تقدمي او څارنه.
مشکور صاحب، وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلو د خطرو سپوري داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کیږي. وروسته لدې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم ته سر رسیدلی دی یا دغه سپیخي بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخي ډیر زیات کیږي او موږ دغه سپیخو شاهدان یو بدبختانه چې دا د پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري ترڅو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګرځو.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ لپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد په دې او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقونو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان حمیدالله مشکور چې د ازادي رادیو خبریال خاطر پردې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.voa.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفه تاسو کولای شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکه او خبرونه چې خبريږي هله دا تاسو د پاملرنې وړ وګرځيږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې ورسته حال به هم درکو چې هندوستان لوبا په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپیون شپ سیالۍ دي چې دا لومړی ټیسټ لوبا و د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماتې ورکړه. په لومړۍ پاڼې کې ساوت افریقا 502 منډې کړې پخنی سره هندوستان 252 منډې کړې وي او لوبغاړي اوټ شوي او ډکلیر شوي وو. په دویمه پاڼې کې بیا 323 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړۍ پاڼې کې البته 1 منډې وکړې او دویمه کې 191 منډې وکړې او لوبه یې د 203 منډو په توپیر سره بایلوده. له همدې سره رسیږو د دې سات نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراګ سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د خبرونو